افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د شنبه ورځ ده، د مرغومی یجدې 9 د جنوري میاشتې 13. په دې خبرونه کې د ژوند د رنگونو پروګرام تکرار خبريږي. تر خبرونو وروسته یې اوریدلای سي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو او د واورې اندازه له 100 تر 1400 سانتي مترو پورې وي. د درنې واورې له کبله په موقت ډول د سالنګونو لویه لار د هر ډول موټرو پر مخ تړل سوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په یوه اطلاعیه کې ویلي چې دغه لار د واورې د اورښت، طوفان، د لید ساحې محدودیت او د انساني تلفاتو، دغه راز مالي زیانونو د مخنیوي په موخه تېره شپه تر بلې خبرتیا پورې د هر ډول وسایطو پر مخ وتړل سوه. په خبر پاڼې کې له خلکو غوښتنه سوې چې له ضرورت پرته د سالنګونو په ګډون پر نورو زیانګ لو لارو له تاګ را تاګ ډډ وکړي. په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګری د پولیسو له توقيف د 9 افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړي. دغه قونسلګری پرون پر خپل اکسپان لیکلي چې دغه 9 افغانان مخکې لدی چې زندان ته ولېټول سي تر خوشي کېدو وروسته د هغوی د کورونی غړو ته وسپارل سول. د قونسلګری پوینا دغه افغانانو د مهاجرت کارتونه هم درلودل چې کراچۍ ته له داخليدو وروسته د امنیتي ځواکونو له خوا ونیول سول. تب د سل کې د چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه چې د افغان پناهغښتونکو د نیولو لړۍ ګړندۍ سوې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ډاکټر تاج الدین یووالی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پیښ کړی چې سترګې ورباندې نسی پټېدی. هغه د یونیسف د تمویلونکو او شریکانو مننه کړې چې په 2023 میلادي کال کې د 1 میلیون ماشومانو لاسنیوی کړی دی. د یونیسف استازي یووالی لیکلي په اصل کې چې 2015 میلادي کال پیل شوی په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره باید خپلو هڅو ته دوام ورکړو. له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 15 کورنیو د ستنېدو خبر ورکول شوی. باختر خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن شنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 11 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 10 او د هرات د اسلام کلا له لارې 4 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان یوازې له ایران څخه افغانستان ته ایستل شوي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي. له پاکستان هم د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی. د اسرائیل عدلی وزارت نن شنبه وویل چې په غزه کې د اوربند او د یرغمل سویو د خوشي کېدو لپاره د شنبه د ورځې تایید شوې موافقې په لومړي پړاو کې به 120 فلسطیني بندیان او توقیف سوي خوشي سي. د وزارت په ویلا میا کې چې پر خپل وی پاڼې خبره کړې ویلي حکومت د زندانونو تر ادارې لاندې د 120 بندیانو او توقیف سویو خوشي کېدل تصویب کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن ویلي چې کابینه نن سهار وختي په غزه کې د اوربند لپاره موافقه تایید کړې چې له دې اقدام سره د دې موافقې په اړه د 2 ورځو ناڅرګند حالات پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک په سودان کې روانه شخړه د ملکانو لپاره ډیره وژونکې وبلله. شغلی تورک پرون په جنیوا کې وویل چې لسګونه ملکان په جنوب ختیځ ایالت الجزیره کې په قومي هدفي حملو کې وژل شوي. هغه ویلي د جنگي جنایتونو او نورو وحشیانه جرمونو شواهد ته او دا وضعیت لا خطرناکه کیږي. د سودان د پاوځ چې مشري عبدالفتاح البرهان کوي او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنځ چې مشري محمد حمد خاوندان دقلو کوي په ورستیو اونیو کې جګړه د پام وړ سخته سوې ده. پوس په ورستیو کې په الجزیره ایالت کې د ود مدني ښار په بیانولو سره یو لړ بریاوې ترلاسه کړي. راپورونه وایي چې پر پلازمینه خرطوم د ولکې ټینګولو لپاره د دواړو لوریو ترمنځ جګړه سخته سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر وایي په الجزیره ایالت کې یوازې د دوو حملو په نتیجه کې د لږ تر لږه 22 کسانو وژنه مستنده سوې ده. د هغه په وینا پر ملکیانو شایي د حملو او د وژل شوو ملکیانو واقعي شمیر زیات وي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس وایي جرمني به د خپل پوز د اسري کولو لپاره د ځنګړي وجهي صندوق د مهلت تر پای ته رسیدو وروسته د پام وړ زیاتې دفاعي بودیجې ته اړتیا ولري. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې نوموړي پرون جمعه د زود دویچه سایتونګ ورځپاڼې ته وویل چې له 2028 میلادي کال وروسته به چې ځنګړي صندوق پای ته رسیږي د پوځي لګښتونو لپاره لږ تر لږه 85 میلیارد یورو ته اړتیا ولرو. دا د نن ورځې پرتله 10 میلیارده ډیرې پیسې دي. د جرمني د 100 میلیارد یورو ځنګړي فند په 2022 میلادي کال کې پر اوکراین روسي د یرغل په پایله کې د جرمني د پوز د رغونې لپاره جوړ شوی. په 2023 میلادي کال کې د جرمني دفاعي لګښت د 25 میلیارد یورو اټکل شوی و چې له ځنګړي فند سره یو ځای د دې هیواد ناخالص کورني تولید شاوخوا 2% جوړوي. ښاغلی پیستوریوس وویل چې جرمني باید د دفاعي لګښتونو د 3% هدف ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې له دې سره به دفاعي بودیجه باندې 160 میلیارد یورو ته ورسیږي چې دا هیواد اوس ترې ډیر لري دی. او وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې د جمعې په ورځ په وروستیو شیبو کې د ویډیوګانو د شریکولو د مشهور اپ ټیک ټاک درخواست رد کړ. دغه اپلیکیشن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یکشنبې له ورځې بندیږي. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغه قانون مخه ونیسي چې پر اساس یې ټیک ټاک باید خپل د امریکا د فعالیت برخه پر واشنگټن وپلوري، کنه په امریکا کې به بندیږي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه قانون په اساسي قانون کې د بیان د ازادي له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ګډونوالو شمیر 170 میلیونو ته رسیږي تر لسبه یکشنبه د اپلیکیشنونو له اپ سټورونو څخه لرې کیږي. سبد اصل کې د چې ټاکل سوی پر سبا یعنی د دوشنبه پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لوړه وکړي. دا لا څرګنده نه ده چې د ټرمپ د ولسمشری پر مهال د ټیک ټاک په وړاندې څه ډول اقدامات کیږي. د کانګرس غړي اندېښنه لري چې د چین حکومت شای له ټیک ټاک په استفاده د کاروونکو شخصي اطلاعات د سیاسي نفوذ لپاره وکاروي، خو ټیک ټاک شرکت دا تور رد کړی دی. د ژوند رنگونه.
سلامونه درنو دوستانو، د دې ونی د ژوند رنگونو خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. ژمه دی او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هوا ډیره سړه شوې ده. په ځینو سیمو کې واوري ورېدلې او هلته چې واوري نه دی ورېدلی هلته هم هوا سړه ده. څاروي په افغانستان کې د کلیوالي ژوند مهمه برخه جوړوي. د څارویو سره د عامو افغانانو ډېری ګټې تړلې دي. لا شودو رانیولې همدارنګا ترغوخي پوری ترخوړو پوری دا ټول څارویو تر لاسه کوي. او په ژمي کې مالداران هغه چې په کورونو کې کورني څاروي ساتلي لړی رستوندو سره مخې دی. یخ څپې ډیر کله په هغه سیمو کې چې ډیر یخ راځي او خلک ورته ډیر چمتو نه وي د څارویو د مرګومیر سبب کیږي. همدارنګه په ځینو سیمو کې بلکې په ټول افغانستان کې واخه کمیږي چې څاروي چې څومره په پسرلي، دوبی او نور موسمونو کې واخه پیدا کولای شي څړځایونه او نور وچیږي یا په واورو پټیږي. ځینې خلکو له دوبي نه ځان سره په کورونو کې د څارویو لپاره واخه هم نه یې ساتلي، نو له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. او په ژمي کې د څارویو پالل او ساتل یوه ننګونه ده. نن په دې خبرونه کې موږ غواړو له تاسو درنو اوریدونکو نه واورو چې که تاسو په کورونو کې څاروي لرئ یا کوچیان یې میږي رمې لرئ یا کورني څاروي لرئ په ژمي کې له کومو ستونزو سره مخ یې او څنګه یې حل کولای شئ. په دې برخه کې څنګه یې حل کولای شئ موږ دوه تنه متخصصان را بللی دي حاجی صاحب دان محمد سعادتی دی دی ختیځ زون دی ویترنرانو دی اتحادیه مشر دی، همدارنګه وروسته به را سره په خبرونه کې ډاکټر شیرشاه سعادت چې په کابل پانتون کې د ویترنری پونځي رئیس دی دام را سره یو ځای شي، او موږ به په خبرونه کې په ژمي کې دی څارویو پالنه او دې ته ځانګړې پاملرنه او څنګه کولای شو چې دغه ژمني مصیبتونه چې په څارویو باندې راځي، هغه که د وښو کموالی وي، هغه که د یخ له کبله وي، د دې هغه اغېزې راکمې کړو. حاجي صاحب داد محمد سعادتي، خپرونې ته ستړي مه شئ، که څه هم شرق خو یو څه ګرمه هوا لري په ژمي کې، هم خو بیا هم ستونزې شته په ټول افغانستان کې. د تاسو فکر ژمی د کورنیو اهلي څارویو لپاره څه ستونزې او ننګونې له ځان سره راوړي؟
د ټولو نه مخکې زما سلامونه تاسو او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې شرقي زون یا ختیځ زون چې څلور ولایت دي، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، نو دا څه منطقې سرسیر او څه ګرمسیره دي. سرسیره منطقې چې دي هغه د ژمي کې دغه ځون مشکلات سره دی مخامخ دي، چې د غذایي موادو سره مالداران مخامخ دي، ځکه چې هلته واورې کېږي، منطقې یخې دي، او ځینې ناروغۍ چې د تنفسي ناروغۍ د مشکلات باندې مالداران ډېر زیات اخته کېږي، او د غذایي موادو کمبود سره مخامخېږي، او نورو منطقې چې واورې پکې نه کېږي، هغه مالداران نسبي نظر هغې ته لخري.
بله، تاسو غږ راځي، تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ، مهرباني وکړئ.
ښه، نو دلته اوس خوشبختانه نو چې داسې دا د ملګرو ملتو د اف او د نړیوال سازمان د په مالي مرسته باندې ځینې واکسینونه لکه د تبغ ناروغۍ او پی پی آر ناروغۍ چې دا فیرن اوس په دې ختیځ زون کې جریان لري، ټولو ولایتو ته دغه شوي دي. او یو بل ناروغي چې د مخکې په افغانستان کې نه وه، د څلور کاله مخکې را پیدا شوه، په نامه د ای بی ایس ډي ورته مونږ وایو، یا د دانو مرض چې په غواګانو کې منځته راتله، د هغې کمپاینونه هم دوه ځل د ملګرو ملتو د اف او په مالي مرسته باندې اجرا شو، مستقیما د دولت مراقبت او پاملرنې لاندې، او د خصوصي سکتور د کلینیکونو په واسطه باندې د واکسینونه تطبیق شوي دي. او دغه د غذایي موادو مشکلات نو په دغه یخ منطقو کې یو څه شته دی فعلا لپاره.
تاسو راځئ چې داسې په دغه وویشو په غذایي موادو په مشکلاتو باندې به بیا وغږیږو. دغه تنفسي ناروغۍ تاسو ویلې په ژمي کې ډېرې ناروغۍ په حیواناتو کې پیدا کیږي، زیاتره یې ساري مي په ډېر اسانۍ سره په له یو څاروي نه بل ته ورځي، او دا طبق چې ورته وایي نور ځینې شیان چې دي په دغه اړه باندې که راته ووایي چې په ژمي کې معمولا کومې ناروغۍ په څارویو کې ډېرې خپرېږي؟
ژمي کې څاروی چې مونږ دغه یو پی پی آر ناروغي چې وه هم په ژمي کې خوشبختانه چې دغه د واکسینو په واسطه باندې ورسره اندازه کنټرول شوي دي، او څه دغه مونږ ورته پاسولوز وو په علمي اصطلاح باندې، ولې مالداران د ځایي مالدارانو ته باید لوی په نام باندې پېژني. مثال دغه چیچک ناروغي دا هم پکې دغه کېږي، او په غټو حیواناتو کې غواګانو کې دا د بغمې په نام باندې پېژندل کېږي. نو دغه ناروغۍ په دي او په وضو کې مثال دغه مونږ ته سی سی پي وو، یا د مالداران تورسیږي، یا بځلې منطقو کې د محلي نمونه ورته ایښودل شوي بډۍ په نام باندې. دغه ناروغۍ چې تنفسي سیستم ناروغۍ دي، دغه ناروغۍ په منطقه کې دی.
د مالدارانو لپاره کومه ناروغي د څارویو د مالدارانو لپاره یا د څارویو لپاره ډیره زیانمنه تمامیږي په ژمي کې؟ داسې مشخص که یو یا دوه ناروغۍ چې تاسو فکر کوئ چې باید ډیر پام ورته وشي چې شوي
دغه په ژمي کې، دغه خصوصا چې دغه واړه مالونه چې د کوچیانو مالدارونه دي یا محلي نور مالداران دي، دغه انټوکسیمیا په نامه موږ ناروغي ورته وایو، خیر دا د هاضمي سیستم ناروغي ده، ولې دا دغه مشکلات پیدا کوي؟ او دا پی پی آر ناروغي ده چې یو څه اندازه نظر پوخا ته دم تنفسي سیستم ناروغي ده، د هاضمي هم ده. نو دا یو څه کنټرول شوي دي، انتراکس په نام باندې ده چې خوشبختانه چې داسې ډېر نه دی، دا مرض له کم دی. او دغه پاسولوس په نام باندې ناروغي چې مونږ وایو چې مالداران د لویو په نام باندې څه مشهور دي، دغه ناروغي پیدا کېږي. او طبق ناروغي نو واکسینونه اوس پیلن لپاره شتون لري، مخکې ما یادوري وکړه، او نو هغه یو څه اندازه کنټرول شوي دي. خو تنا چې تنفسي سیستم ناروغۍ دغه وضو کې دغه سی سی پي په نام باندې او دغه د پاسلوس په نام باندې دغه ناروغي پی پی آر هم بعض ځایونو کې چې واکسینو ته رسیدګي نه کېږي، دغه منطقو کې دا مشکلات شته.
مننه کو سعادتی صاحب، زه به اوریدونکو مراخلم که دوی څه پوښتنې لري له تاسو نه، وروسته را سره ډاکټر صاحب شیرشاه سعادت هم یو ځای کیږي. یو اوریدونکی را سره په لاین کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
اجمالان صاحب محترم سلامونه تا ته، ازادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ستړی مشه خبرونه ته تل صاحب له هلمند نه مهرباني وکړه.
قربان سم حالات خوشاله کان الله سلام ملمنو توامه صاحب محترم، دلته په هلمند ولایت کې د سرویو مشکلات ولادا کوچان لري. خبره ده چې په خوا په تیر کلو کې به بارانونه کېدل او رښتونه به کېدل، نو خلکو به دغه مالونه و د سروي دریوګو د سوته وستل، نو واښو شه دغه به پریمانه و. زما د ملمنو صاحب صاحب محترم دغه یو پوښتنه ده چې دلته د اکثر سروي چې دي مرزونه کوي لکه غواوي چې دي، دغه د تبخ مرزي په کلیوالو سیمه کې ورته وایي، نو د غواوي چې دي د سروي چې دي اته داسې مرزي باندې اخته صاحب صاحب محترم چې خو د داخلي ناډي ډېرې بهېږي، او بل داسې دي چې د سروي پریوزي دا د ولاړو نه یار صاحب محترم چې دغه د څه مشکله څخه دي.
مننه کوو. زبراشم سعادتی صاحب ته لده به واورو. سعادتی صاحب د تبک پاړه باندې دوی پښتنه وکړه، که تاسو هم وویل چې واکسینو نشته دی، دغه واکسینونو سره عادي مالداران کوچیان داخله کول ډیر له دغه تب او تبابت سره نه دی بلد. په دې وروستیو کلونو کې څومره خلک بلد شوي دي، څومره خلک دې ته چمتو دي چې خپلو کورنیو څارویو ته واکسین ورکړي، او څومره دا واکسین موجود دی په دې سیمو کې؟ لکه مثلا په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې یو سړی څنګه لاسرسی لرلی شي؟ تاسو مخکې ځینو واکسینونو یادونه وکړله چې وشته دی، خلک کاری
فعلاً لپاره ما مخکې ته یادوري وکړه چې فعلاً اوس به د شرقي زون په دغه به د سوي هم په نمایندګۍ چې فعلاً ما ته ویل چې ملګرو ملتو د اف او د طریقه د مالي مرسته باندې د دولت د مستقیم مراقبت او څارنې لاندې خصوصي سکتور رواني کلینیکونو د پرسونل په واسطه باندې دغه پی پی آر او طبق ناروغي فعلاً لپاره واکسین نه تطبیق حالت کې دي، یعنی کمپاین نه روان دي. موږ په دوه سیمو کې موږ خپل د ویترنری ډاکټرانو لرو، په لوري کولو کې موږ ویترنری ډاکټرانو لرو دا خدمات هغه ته رسیږي.
ها، او خلک همکاري کوي؟ ځکه چې خلک عموما تر څو پورې چې څاروي ناروغ نه وي تر هغه پورې
خلک همکاري کوي. او خلک همکاري کوي په دې پوهیږي طبقه پیژني زما ناروغي چې ما تنونه واسه دا ناروغي سره مالداران اوس بلد شوي دي، په خپل واکسین بن مالداران په خپل واکسین وړي چې واکسین موږ ته وکړي.
مننه. یو بل اوریدونکو ته ورسم، له دب واورو بیرته تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم. ان صاحب تا او استاد ملمنو ته د زړه کوم سلامونه وایم. حاجی باز محمد د زابل ولایت شملزو ولسوالۍ
څخه. حاجی صاحب، باز محمد د شملزو ولسوالۍ نستړی مشي، موږ نن دغه د ژمي کې د کورنیو څارویو په پاللو او اغستون چې په دې ژمي کې ورسره ملي په دې باندې خبرې کوو. څه پوښتنه او نظر وړاندیز په دې برخه کې څه ویل لري؟ مهرباني وکړئ.
خیر یاست، مننه. لطفا از خیلی جان مننه است. از مرد پاره دیر شش پروانه جلوی دیر شش پروگرامانه جلوی نو استایت پیاله خدمتونه قبول که زبرا سام خبر پشتنه تا از مرد خدا سر ادیو لسوالی دل پاکستان سر پرکرش بندی پراتیو و دا دیر غرنی علاقه دا دیر سلا علاقه دا دیر و اربیدون که تا معلومه دا پتیر بیاج توخی اکا تا سلامه مرتوائمه دا زرود کومی نو دلته موږ مالداری لرو. د زموږ سیمه چې دا مالداری لري، نو دا موږ په دوبي کې د غنم چې ترېشل کو تروړي ورشکو دغه شیان ورته جمع کو، او بل دلته به دا کروندو کې په دا فصلو کې د زوزو په نامه باندې بوټی له شاید ته بیم پیردنې دغه زوز راوړو دوه ټیلې درې ټیلې زوز ورته واچو په دا زمي باندې دغه خورکۍ دغه ازوغي دلته د طبق په نامه مرسته ډاکټر صاحب اخی د طبق په نامه باندې موږ نه واکسین ورکوو، نه مو واکسین توسه ورکړی دی. دلته زموږ په منځ کې دا شیخان خلک ستا خونزاده خیل ستا هغه چې د طبق په مال خښکاره شي بیا ټول وداغې دا د پښو پر شونګرو باندې د مخ پر شونګرو پر سر په داور کې باندې وداغې دا د یوه مرض علاج دلته د زموږ په منځ کې. او بل زغې چې د دا دانی چې پر لمانو پر د نس باندې وخیزي د دغه هم دلته شش زیارتونه شته، شش ملایان شته، د مونه وروکو د دغه دوه مرضو علاج دلته شته. او بل دغه په زمي کې دغه یوه مرض سز موږ مالداران ډېر په تکلیف ډېر دي نستړي لکه لوه لوه پر دوې نمنې د ډاکټر صاحب ته بهتره معلومه ده. یو د امره لوه ده چې دا ټخوي، یو دا توره لوه ده چې هغه په وزي مال کې په وزو کې ډېره ښکارېږي، په مړي مال کې په میږو کې دونه نه ښکارېږي. د دغو علاج ډېره په سخته سره ده. نو دلته دغه دوایې چې دي دا دوکانداران چې راوړي موږ یې په پیسو ځینې اخو، درې درې سیسۍ درې روځې په لپسې نه سیسۍ درېیمه درېیمه ورځ درې درې سیسۍ ورلګوو، په نه ورځې کې نه سیسۍ دوا ورلګېږي. نو هغه هم خاص پیدا نه کی ور نو را ډاکټر صاحب سم دا پښتنه ده چې دغه وس موږ په چاته ده دغه وکړو
مننه. تاسو چې کوم خبره کوي دا د میګو پسونو په اړه کوي یا د غټ سارویو؟
د میګو د وزو د میګو د وزو د دغه سارویو
ته دا دا راته وایي حاجی صاحب باز محمد چې تاسو دغلته لنګدې نه تر اوسه پورې دا د ویترنری مرکزونه او ادارې او داسې دولتي یا غیر دولتي ځینې ادارې دوی سره په تماس کې د خپلو دغه څارویو د پالنې دپاره بېلابېل مرضونه پکې راځي، بېلابېلې خبرې راځي، واکسینونه دا هېڅ شی نه کوي؟
دغه زموږ ولسوالي دا انصاب ما تاته وویل چې دا له پاکستان سره تر سرحد باندې پرته ده، له کلات مرکز څخه ډېره لرې ده. نو دلته نه ډاکټران راغلي دي د دولت له خوا چې زموږ د مالو د یل دی دی نه داسې شخصي څوک ډاکټران دلته شته چې هغه د مالو ډاکټران یې دغه چې یو بل دکاندار زه ته وا بل دغه دکاندارانو دا دوا راوړي وایي دغه د دا مرض د دا د دا مرض ده. نو خود مرکز ته موږ نه تللي یو په دوا پسې ته وسفرې یو کال زه ولاړم له ولایت څخه مې له محلي ډاکټر څخه دوا راوړه د هغه دوا ما چې وا بیا موږ له دوا نه دوا نه راوړي تللي په خپله ولسوالي کښې به دا دوکانو کښې اخلو.
مننه، زه مننه کوم. نه پوهېږم چې ډاکټر صاحبان به د تا په دغه خبرو باندې څه ووایي که نه، خو زه غواړم چې فقط یو ټکی واضحه کړم د نورو اورېدونکو لپاره. کله چې څاروي ناروغه کېږي او یا واکسینونو خبره چې موږ کوو، دا هغه څه دي چې دم دوا په هر شي کې ښایي اغېز ولري، خو ناروغ څاروی او ناروغ کس چې دی د درملنې ته اړتیا لري او په ځانګړې توګه طبي درملنې ته. ښه دا ده چې د تبک واکسین د دې په ځای چې یو اخونزاده صاحب په یو چوپ باندې د څارویو تبک ورغېږي، چې زه په هغې اړه څه نه شم ویلی چې کېږي که نه کېږي، خو ښه دا ده چې واکسین وکارول شي مخکې له دې نه. وروسته به له ډاکټر صاحبانو نه هم واورو. د کابل پوهنتون د ویترنری د پوهنځي رئیس ډاکټر صاحب شیرشاه سادات هم را سره یو ځای شوی. سادات صاحب، د شمولزو نه د اورېدونکي ټلیفون کړی و. موږ نن د اول خو خپرونې ته ستړی مشي، مننه درنه کوو. ما سره حاجي صاحب داد محمد سعادتي دی، د ویترنرانو د اتحادیې رئیس دی په ختیځ زون کې، د سره څه خبرې وکړي. په ژمي کې په ناروغۍ وغږېدو چې کومې ناروغۍ په حیواناتو کې زیاتې دي او څنګه مخه نیول کېږي چې د حیواناتو د تلفاتو سبب نه شي، تاسو که په مجموعي توګه په دې اړه باندې څه تبصره لرئ؟ او دغه د شمولزو نه چې حاجي صاحب باز محمد کوم ټلیفون کړی و، د لوې په نوم باندې کومه ناروغۍ غالبا په پسونو او بزو کې یادوله، د ده په وینا خو څو نورې ناروغۍ د ځایي اخونزادګانو په دم دوا باندې رغېږي، خو دغه لوه چې ده دا لږ سخته ده او هغه دواګانې هم چې دوی ورکوي هغه ورباندې کار نه کوي. په دې هم که بیا تاسو ته تبصره لرله وروسته په هغې هم راته ووایي. خو زما پوښتنه دا ده چې په ژمي کې حیوانات، کورني څاروي د کومو ناروغیو په وړاندې ډېره سیب پذیره دي؟
السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه تاسو له سوال نه، او موږ خپلو بادګرانو ته او مالدارانو ته زموږ توصیه دا دي چې په ژمی کې اکثرا مونږ او تاسو پوهېږو چې د مونږ او تاسو مالداري لږ وطني غوندې دي، او داسې ځای یا ښه ځای ورته نه لرو چې د سړې هوا د ساتنې دپاره هغه مونږ او تاسو تدابیر ونیسو. د یو خوا نه خو د ده خواړه او خوراکه کم دي، او دویمه د ساتنې موضوع هم ډېر مهمه دي. نو په دې توګه مونږ پوهېږو چې د په نامه د سوړ استرس یا ځینې اولاد دي چې د څاروي دپاره ډېر ناروغي هم منځته راوړلی شي، ځکه چې ځینې ناروغي په حیواناتو کې داسې په نورمال د دوی په وجود کې شته، هغه وخت دا بیا اثر کوي که خواړه نه وي یا هوا ډېر سړی یا نور کوم مشکلات پکې یي، یا دوی هم واکسین خپل حیوانات نه کړي. نو داسې ناروغیانو ډېر زخت ډېر دي. خو د مناطقو په یا د مونږ او تاسو د هېواد په ډېری مناطقو کې دا فرق لري. ځینې ځایونه دي چې ډېر هوا سړه دي، او ځینې ځایونه دي چې داسې معتدل دي، او ژمی قرار قرار داسې تېرېږي. نو دوی باید څو ټکو ته ډېر پام وکړي. اول دا چې خپل څاروی یو ښه ځای ته وساتي، دویم خواړه ورته ورکی کای امکانات ولري. مونږ تاسو پیږی چې خصوصا کوچیان ټول د خپل ساروی اکثرا سرځایونو کې دا ساتي، او په ژمی کې ډېر لږ واخه چې هغه کیفیت ډېر خراب دي. او ځینې واخه ان واقعا زه تاسو ته وایم چې شاید سمی یا زهري یا وژونکي هغوی هم ورته واچوي، خو دا ټول د مجبوریت نه کېږي. نو دوی دا چې کوي د ډاکټرانو سره همیشه مشوره وکړي چې کوم شیان دوی باید په پام کې ونیسي، چې د دوی حیواناتو باید د ناروغیانو ته مبتلا نه سي او ورته خساره منځته راوړي. بله
ښاغلی سعادت، مننه. یو اوریدونکی را سره په تماس کې دی، له دې اورو بیا بیرته تاسو ته او سعادت صاحب ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ دی اوریدونکو غالبا چې غږ ناراضي یا خبرې نه کوي، سعادت صاحب دغه تاسو د ډاکټرانو او ویترنرانو یا د ویترنری دی مسلکی اسانتیا وویل، څومره افغان دکانان او مالداران او دغه کوچیان یا مال لرون کې دوی څومره بلد دي دغه معاصر طبابت سره؟ ځکه چې دا سمه ده چې په افغانستان کې لوګدي مودې رئیسې د څارویو د درملنې لپاره د واکسین لپاره ځینې سهولتونه شته دي، په ځینو سیمو کې لږ تر لږه په مرکزونو کې شته دي، د بیلابیلو ولایتونو د ولسوالیو په مرکزونو کې هم یو څه شته دي. څه فکر کوئ چې عام مالداران څومره له دغه سهولتونو نه په سمه توګه استفاده کوي او څومره ورته رسیږي، او څومره عامه پوهاوی شته دی چې مثلا یوه ناروغي چې ساري ناروغي د وایروسي ناروغي ده کېدلی شي چې په یو واکسین باندې مخه ونیول شي؟
په تاسو سره زه درته وایلی شم چې اکثرا د نوي مالداران په دغه شیانو کې آګاهي پوهنه نه لري، او وزارت زراعت هم باید د خپل ترویجي یا ځینې نور دفاتر چې دوی لري باید دغه معلومات ورته خبره کی. ولې په تاسف سره زه درته وایم چې دوی ډیر کم پیږي د وترنری په خدماتو کې، لکه چې په انسانانو کې داسې ناروغیانو ډیر شته، همدغه سه په مالونو کې شته، یعنی په وترنری هم کې دا شته. دوی باید ډیر همیشه مراجعه وکړي، هر چن چې دلته څو موسسې دي چې هغه هم د کوچیان لپاره، د مالداران لپاره، آتو په لرو لرو کې کلو د دوی دا زی هغه خلکو انتخاب کوي او ورته ځنه هغه په هینه ورکوي یا ځنه اموزشی بسایل ورته ورکوي. ولې په تاسو سره موږ تاسو پیګو چې د مونږ جامع ډیر سواد موضوع کاچا ډیر ټیټ دی، نو د دې خاطر دا یو غټ پرابلم دی. او واقعا په هر کال کې دوی په ملیونو ملیونو افغانۍ خساره زیان راکوي ورته رسېږي، او دغه موضوعات باید ډیر مهم وسی. او دا د حکومت او د مورات اساسي دنده ده چې د وزارت د کارخانه وزارت مالداری عمومي ریاست دوی ته باید دغه آگاهي پوهنه ورته ورکړي، او ځینې شیان ورته په ښکارا توګه اته که دوی سواد نری کولی شي چې په ځینې نور میتودونه دوی ته وښیي او دوی دپاره یو ښه معلومات
دروانډکی. مننه کو ډاکټر صاحب. سعادت صاحب، فکر کوي چې مالداران له وترنرانو سره او په ولسوالیو کې هغه سهولتونه چې شته دي، دا چې څومره سهولت نشته دی دا موضوع بلې خوا ته وړي، بیا کېدای شي په دې باندې جلا وغږیږو. خو څه سهولتونه چې شته هغه که مثلا په خصوصي سکتور کې شته دی، کلینیکونه دي یا مثلا د موساتو دي یا دولتي دي، کرنې او مالدارۍ وزارت پورې اړوند اداري دي، په دغلته دي ویترنرانو او کارپو کسانو سره کاروندګر مشوره وکړي، واکسینونه وکړي، وبخې دي مالداران. فکر کوي چې په ژمی کې چې کوم زیانونه اوړي مالدارانو ته، تاوانونه اوړي، دا د دې کچه را کمیدل شي؟
غږ نه اوري.
اوري، مهرباني.
غږ نه اوري. مهرباني. نو دا په اړه ولسوالۍ کې اوس خپله تشکیل راس کې د مدیریت ترویج په نامه دی، انکشاف زراعت په نامه باندې مدیریت لري، د هغې کې مالدارۍ نفر هم شتون لري، بعضې ولسوالۍ کې د وترنرۍ نفر هم شتون لري، یا تر ځنګلات یا نور معمولین هم پکې شته دی. او غیر دغه نه چې دغه حیواني کلینیکونه کې زیاتره خصوصي سکتور سره دي، خو ځینې موسسات دي چې دغه بعضې ځینې مواد توضیح لري، زی مو توزی لری باز مثال ولسوالی په مشوره باندې ولسوال د وخت او ولسوال څخه دا کې دغه مشوره باندې مدیر ترویج مشوره باندې مازارې جو مدیر دغه مشوره باندې نه دا نام نو وسکی ګمانداران چې کومه مصحیح دی لکه د زراعت خونه یا مثال کوچ شل کیږي افسر چې وسل کیږي دغه څه د دې لیستونه خپل کیږي بیا مواد تر رسیدي نه دا امکانات شته په اړه ولسوالی کې د وزارت زراعت یا د لمنګه د وټنری د ریاست مامورین هم په ولسوالی کې شتون لري بر علاوه چې خصوصي سکتور کلینیکونه دي د موسساتو ځینې کلینیکونه دي کومکونه کوي
مننه کو خغل سعادتی یو اوریدونکو ته ورزو ل د بواورو چې د پښتنو نظر لدی ورسته بیرته راګرځو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای غیګی ازادي رادیو د ژوند رنگونو خبرونه ده او مونږ په ژمي کې د چارویو په پالنه او ساتنه کې کو
محمد داوود د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره په تماس کې
ستړی مشي محمد داوود د هلمند ل نوزاد ولسوالۍ نه مهرباني وکړئ
دلته خو داسې وچه منځ کې ده سه چې ده او په دایمي کې دا څاروي چې ډېر د مرزي سره مخ شي چې دا یو څاروي ته کلینیکان داسې یو مؤسسیت کومه کړې و چې یو همکاري کړې و
دا ول همکاري کولای شي مؤسسه د غلطه لکه سم د ستونزې کله دقیقه شي بیا سړی په خبري کولای شي چې څه خل همکاري وکړي خلکو سره
دا چې همکاري چې دا څاروي ته د مرزيان راځي دا څاروي مړکیږي که واګانې دي که نور څاروي دي بس مرزي وته راځي مرز
دا تاسو د سیمې خلک په ځنګړی توګه ټوله ولسوالۍ خو بنه یادوم د کوم سیمه کې کوم کلی کې چې ته اوسېږي دوی څومره مخکې له ژمې نه چې ژمې را ورسېږي د څارویو ته ځینې واکسین او د وترنرانو سره تماس شې لري د سیمه کې نوزاد کې دي
د موسسات خو خدا سي تماس نه لرو هغه ځینې شخصي ډاکټران چې د کوم د څاروي په برخه کې کار کوي دا غوسه خو یو څه لري مرسته
مانه اتمن ډاکټر صاحب سعادت نه بوروسته د تاسو پښتنه وکوي او بل اوریدونکو ته مرزم د بم واورو بیا راګرځو مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي
زه توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ
توخی صاحب سلام شیخ خبرونه ته په خیر راغلیم لګ مخ کې دی اوریدونکو یو اجي صاحب زنګ وهلې او اجي صاحب باز محمد د شمال زونه یادونه دی وکړه تاسو نه بواورو چې په ژمي کې ژمي په افغانستان کې سخت دی ما له پوخانه موریدلې دي هرڅه په سیاست او نظامونو پورې نه تړو خو ژمي په خام سختو ځکه چې امکانات په خانم کم وو د خلکو لپاره هم سختو څاروي لپاره هم سختو خو خصوصا په دې وروستیو کې چې ابو هوا کې ډیر تغییر راغلی دی منګل بیلابیل ولایتونو نه داسې ریپورټونه لرو چې د یخ څپې دومره حیوانات وژل سیل وژل په ځانګړې توګه د یخ له کبله څنګه وضعیت د تاسو په شاوخوا کې او کوم مشخصه پوښتنه لرئ د حیواناتو د پالنې په اړه په ژمي کې مهرباني وکړئ
نوځي باز محمد کا کوټ سلامونه وایم او د سلام او علیکم سلام وایم مستند دې شنو زرونه ورکی خراب شو دې ته سیز مو په ولایت کې یو فول سوال کې څنګه حالات دي خو زمې سخت اندلته وسم په غرو کې واوري پوتې دي بارانونه دي نو دا د بل ویمیاست دا د لومور د زمې زړه بولو یاندې ما بیانې ده نو دغه خامخا ډېر مهمې نو دلته زموږ مالونه په ځمې کې خو ته پیژې چې ساراته نشي وتای یو ځای خو دلته لیوان دي د دغو لیوانو سره خلک په مشکل دي نو د خلکو رمو تورځي کله چې شپه ورسره وي د شپه د خیر د رمې لیوان خوري او کله کله دا سیسی وسایو تور واوري اله ته شي غدې ځای موږ ودي ته غزل وایو ودغه تور دي نو دا حیوانات خوري دا یو بل افت خراب شو دي ته سیده دي خوراک او ازغه دا لتزم خلق وصلي ومشکل سره مختي ځکه چې موږ مالداري سيدي دا دي کمی دي وځي شي د وځي دا د سیدل تسپول دښتې سيدي په دې دفتر کې اوس موږ باورې ورته وایو څوک انداري ورته وایو څوک د سولر انرژي ورته وایي دغه دفتر ټول آبادې شوی دي نو اوس دوه نه ځای نه څه کوچان خوران یا کړي تیر کې یا مالونه وڅري یا واښو پیدا کې نو دا بل مشکل ده اوس نو یوازې د هلمند ولایت هغه ډېر فجواري لري ډیر څه فصلې ده نو دا جواری را اخو هغه هم ډیر ګران دي یانو د مالداران کوچن خوران واخی دی په ځمی باندې ودی مالو تور اچي نو دا ډیر زیات مساری پور باندې راځي خو په دې ځمی کې او حتی په دودی کې هم دا سمرزونه راځي زموږ حیوانات ته چې دا هغه علاج هم مشکلې نو د طبق مریضی ده بعضې موږ داسې مریضي ورته وایو موږ د ریخک مریضي ورته وایو دا مریضي ډول ډول مریضي دي په دغو باندې زموږ حیوانات ډېر اخته کېږي نو هغه دلته داسې پرمختللي کومکونه هم نه کېږي نو موږ د موسساتو او د اسلامي عمارت د مالدارۍ له وزارت یا ریاستو څخه دا هیله لرو چې زموږ له خلکو سره په دې پروسه کې کومک وکړي او یا د دوا او یا د خوراکي او د ازوغي نو دا زموږ خلک له دوی سره هم لیدلی دي خو دلته حیوانات هم پر کومې دودي اوس په خوا به زموږ کوچانو دغو به ډېر ښه اوښان درلودو پر د اوښانو به اوس کډې دي بارولي پر وړې دي اوښ ډېر سخت شی ده په لوږه کې هم سخت ده په یخ کې هم سخت ده نو خو اوس هغه ورک شو دغسې مرکبان یا موږ خره ورته وایو نو دغه به هم ودان سره ورک شو ځکه چې اوس په فکټر وو په نورو شیانو کې دا کډې سره وړي نو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې په افغانستان کې خو ټول کارونه سره لویدلي او ضعیف دي خو بیا هم زموږ دپاره د کوم هیواد لخوا څخه مرسته کېدای شي او یا څه ډول مرستې موږ ته مناسب دي او څه کېدای شي چې ملت څه وکړي په څه طریقه باندې د خپله مالداري او پر مخ بوځي
مننه توخی صاحب زه پکې دوه لنډې پوښتنې لرم تاسو لنډ ځواب راکړئ چې خبرونه رانه ډېره اوږده نشي ورسته د ډاکټر صاحب سادات او سادات صاحب خبرې وکي یو خبره خو مې داده چې د تاسو په سیمه کې عام مالداران په ځانګړې توګه کوچیان او دغه تل نور د ځایي اوسیدونکو چې کورنی مالونه لري څومره په دغه باندې پویږي په عمومي پوها څومره ده چې کدوی له وترنران سره مشوره وکي مثلا ځینې واکسینونه ولګي او ځینې نوې لارې چارې عملی کړي لکه ما چې په دې خانه او کروندو کې نوې لارې چارې عملی کړي په مالداري کې هم شته دي دوی څومره پویږي کنه په ماغه دودیز او روایتي ډول باندې خپل څاروي پالي څه پوهاوی زیات شوی دی په تیرو کلونو کې خلک دواګانې درمل واکسینونه څاروي ته کاروي
او بالکل یې کاروي دلته دواخانې شته حیواني دواخانه پر لیکلې زموږ خلک اوس خو وخت عصري شو هغه پخوانی وخت نه ده چې مالو ته به مثلا ګمبیلي ورکولې یا یو بل داسې د ګر ګولۍ ورکولې نور دې داسې شیان د دوی رواج ویو انانوي شیان دې ورکول اوس له وترنرانو او دواخانو ته ورځي د هغو سره مشورې کوي موږ ته پخپله زه غوا لرم دغې غوا ته څه مشکلات ورپېښ شو یعنې دا تناسلي کیسه یې پر مخ نه تله بیا هم له وترنر سره مشوره وکوله هغه راغی نو موږ سره یې کومک وکړه او موږ ته پېشکاري راکړه د تناسلي پېشکاري د حیوان ته استعمال کړ نو ان شاء الله تر دې حد پورې دا مشکل ده پسو نو موږ خپل سره پر دې تک یو هر څوک سره پر دې تک
یو بل شی چې مهم دی هغه تاسو ول چې لیوان دا خبر ما په خاورې دلې و خو تاسو یې عملی پیخی یاد کړی ما ته د سیاسانوی غوندې یو موضوع ښکاری ده دا په ژمي کې زیاتیږي چې د مالدارانو مالونو ګواخي او کنه هر وخت کې د خطرې
دا لیوسی دا یو داسې حیوان او داسې درنده ده چې وږی سي بیا ډېر مشکل جوړوي بیخي بد شی ده دا کوچان بیا دغه سپي د مخایا دا هم ورسره ګرځي دا په ځینې کې ډېریږي چې موږ کې یو متل ده وایي لیوه له خدای باد و باران واوره غواړي دی په هغه وخت کې ډېر طبیعت یې برابر وي داسې ډېره زمینه مساعده یي ځکه چې له یخ څخه دی ډېره استفاده کوي نو په یخ کې دوی ډېر راځي دا په دا لوړو لوړو لرو غرو کې ګرځي بیا راشو کیږي دا ډیر پفو پغوغو پر ټول شانو کې ډیر بلاغت او ذراکت لري دا سی حیوان د شایسته تخو متلی سره متالیری به کړي د کارنامی د خامخ په کتابو کې هم لیکلی شوی نو دا ستاسو جواب کې دا سی وایي چې په دوی ډیر کم یو په ځینې ډیری
په خا دا د کلو سپیت کړه ولکه چې وسغه ما غمره تکړه نه دی یا به په ژمه کې ویدی مننه دا جالبه
اوس خو وخت سره تغیر وخو ټول شان د خپل حالات
واقعا مننه زه راځم بیرته ډاکټر صاحب شیرشاه سادات ته د کابل پوهنتون د ویترنری پوهنځي استاد دی او همدارنګه رئیس دی استاد تاسو ته دا وایي چې دغه خبرې چې ځینو اوریدونکو وکړي په دې باندې مکه تبصره لري تبصره پرې وکړي او همدارنګه دغه دښتې او ورشوګانې راکمې شوې خلکو پخوا په دوبي کې دومره واښه ذخیره کول یا پیدا کولی شول چې په ژمي کې وکاروي او حتی په ځینو ګرمو سیمو کې په ژمي کې که وچم و څړځایونه و او د ځینو حیواناتو په ځانګړې توګه د میږو پسونو لپاره په کې یو څه پیدا کېدل چې دوی به خوړل فکر کوي وروستیو د آبادیو پراختیا د څړځایونو بدلون اغیزې کړي دي د حیواناتو په ژوند باندې یا د څارویو په ژوند باندې
ډیر مننه دا ډیر ښه سوال دی او دلچسپ سوال دی چې د لپاره زه دومره مشورې ورکولای سم چې د خلکو د موږ خصوصا کوچیان دی خو د کلونو کلونو تجربه لري دوی په هر شی باندې ډیر ښه تجارب لري اته د ځنه ابتدایي تداویګان او نور مسایل باندې بلد دي خو د ما توصیه دا دی چې په تاسو سره دوی باید دومره فکر وکړي چې دا د دوی شته دی دا د دوی شتمنی دی دا غټ سرمایه دی یو خو د دوی د خپل سرمایه مالکیت دی دویم د ملي سرمایه په حساب کې ونیسو دا غټ شتمنی دی د په مورد باندې په تاسف سره نه د کرهنې او مالداری وزارت کوم برنامه لري چې دوی د پاره ډیر ښه مدیریت او ځینې مسایل باید ورته توضیح کړي مثلا دوی مونږ د اکادمیک یا د علمی موضوعاتو له اړخنه یو موضوع لرو چې مخکې د ژمی نه دوی باید اتمن دوه موضوع ته ډیر پام وکړي یو موضوع د چینجیو موضوع ده چې دا لکه د حیواناتو په وجود نه نه کې دا غټ پرابلم دی یو خوانه واخنستا بل خوانه خ خواره نستا بل خوانه دوی خ ځای نه لري چې دا ساروی په یو ګرم یو تود ځای وساتي ځکه چې څومره چې دا سار ډیر شي بیا دوی وجود انرژي کمیږي نو ته د خطر د بو توصیه داده چې دوی دوا موضوع ته ډیر پام وکړي په نومه دي استراتیژیک دیوارمنګ یو د چنجي یو د لری کولو د پوره دوی باید بندوبست وکړي یعنی مخکې چې ژمه شروع شي دا باید د وګونې د چنګي په ضد باندې دوی ورته ورکړي چې داغه د دوی د وجود نه کم شي او په ډیر لږ واخه کې بیا دوی پر ژمه کې کولای شي چې خپل میګي یا خپل وری یا خپل حیوانات ټول په خټو کې وساتي دوی هم موضوع د واکسین دی د واکسین هم په هر ولسوالۍ کې یا ولایاتو کې دا موږ په نومه د کلنې جنتري په نومه یو شی لرو هغه موږ پیګو چې څو وخت دا نوروګي شروع کیږي او دوه میاشت مخکې دا هغه موږ ورته واکسین یا استنې لګو نو دا شاید باید مدیریت باندې دوی په مو کې دا به ډیر ښه هغه وي دویم دا چې دوی باید یو آمادګي ونیسي نو زنه مخکې چې هغه ورور وویل لګور بشوي اجوار یا نور سدانه بونه با دغه شاینه جوړ کی او ډیر ساده سایلج ورته مونږ څه پرش ورکو چې د جوارو د هغه ټنټه او نور شاینه باندې دا جوړیږي زنه موضوعات کیږي چې دوی مخکې تدویر ونیسي منتها د مونږ مشوره دا ده چې دا خلکو د یو خدای خو قربت او غلری دویم د سواد موضوع ده او دریم د موضوع ده چې زنه وخت د مدیریت او د دوی د ساروی او د ساتولو لپاره دوی بندوبست نه کوي اما څه یی پری دی چې دا خدای مهربان دی بشک چې خدای مهربان دی او ټول شایان د خدای په لاس کې دي ولی مونږ تاسو باید سای او تلاش ولرو چې دا غته د بیر ورته ونیسو نو ته د خاطر باید مونږ لټ پام وکړو او خصوصا د ترویج موضوع چې دا ډیر مهم دی کرهنه وزارت باید دوی لپاره داسې ساحه ټیمونه وټاکي، همیشه دوی سره خبرې وکړي، ځکه چې دا ما خو درته ویل چې تنها د دوی شتمنۍ نه دي، دا د ملي شتمنۍ په مورد باندې مونږ او تاسو د دوی محصولاتو نه استفاده کوو، د دوی سروینه استفاده کوو، دوی پیسې ګټي د دې نه. دا ډېر مهمه موضوع ده. نو په دې توګه مونږ کولای شو سروي ډېر ښه په پام کې وساتو، او په وخت واده عام واکسین ورته ولګو، عام په وخت واده ورته د چینجو دوا ورته ورکو، عام په وخت واده کدا شیان منځته ونیسو، د دوی د وجود مقاومت ډېریږي. نو په دې توګه دا یو میتود دی، یو طریقه ده چې دوی کولای شو چې ناروغي د دوی حیوانات نه نیسي. مننه.
ډېره مننه سادات صاحب. حاجی صاحب داد محمد سعادتی، تاسو ته دا وایي خبرونه ورو ورو پای ته رسو. تاسو نه مې ورسته پښتنه ده چې تاسو فکر باندې په ژمي کې په سړو سیمو کې په یخو سیمو کې مثلا په نورستان کې خلک څه کولای شي چې خپل حیوانات له یخې هوا نه وساتي؟ څه کومې لارې ساده دي یا دوی په خپلو امکاناتو څه کولای شي؟ غږ دی اورو، مهرباني وکړئ غږ دی اورو.
نورستان کې سر واوره کېږي، منځکي کونړ په بعض ولسوالۍ سرسېره دي چې هلته هم واوره کېږي، په لغمان کې همدارنګه، او په ننګرهار ولایت کې همدارنګه ځینې ولسوالۍ دي چې هلته واوره کېږي. مالونه د ورځې دی بیرون نه شي ایستلی، نو شپه ورځ مالته تړلي دي. د دې مالدارانو زموږ خواهش دا دی چې اول به دا دی چې د واکسینونه چې موسمي واکسینونه دي، اول باید د واکسینونه روغ مالته کېږي. د مخکې یو مالدار د شمازو ولسوالۍ نه یاده کړه چې لوه یاده کړه څنګه پاسو لوز ورته و، او مازاران لو ورته و، انسان یا چې پیار ناروغي دی، یا مثال چیچک یو مالدار یاد کړه چې دانی پیږي، یا انتراکس دی، دا یو یاد کړه چې خط ناروغي یاد کړه. دا واکسین نه باید باید مخکې د مخکې نه چې انده ورته پیږي او میږي او زی باز میږي، دا غي نه مخکې دا واکسین نه باید ورته و کې. او ژمی کې زمونږ خواهش ده نه دا دی چې دوی ورته غذا ورته ډیره زیاته ذخیره کړي، او سیستم د ساتلو باید وسنه چې ډیر مالونه یو 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 کوټه دا یا دروازه دې چې هغه کې 50 مال ساتل کیږي، د پکسل مال واچي نه اوس مخنیوي د ما دغه نه کیږي، دا د مرض انتشار نه چې 50 مال زیاده د پکسل واچي نه دا خکار نه ورته، او غذا ورته ذخیره کې او د ساتلو سیستم کې دغه کې مخکې مخکې نه واکسین نه ورته وکي، او بعد د شنجو دواګانې چې دام باید ورته ورکي، نکله جواخه کې ان شاء الله د مشکل نه مالداران ټول خلاص.
مننه سعادت صاحب. یو بل پوښتنه، تاسو ویل چې په یو تنګ ځای کې دا د مالداري سره تړلې ځینې کلمات د موږ په شبکې خلکو ته داسې عجیب او غریب ښکاري، خو خدای دې چې خلک په پرانیستي توګه باندې یاد کړي. مثلا غوجل په دې کې دوی ډیر څاروي ساري، که په یو غوجل کې ډیر څاروي سار شي، تاسو فکر کوئ چې دا صحت ته تاوان کوي؟ ځکه اکسیجن کمیږي په هغه کوټه کې.
او د جاریو کې دا تنفسي ناروغي ته سر ضرر راځي، تنفسي ناروغي باندې ته کیږي. دا
ډیره مننه کوو سعادت صاحب، لتا سونه د ما یو څو پښتنې له ډاکټر صاحب سعادت سره پاتې دي، هغه سره به دوام ورکو. تاسو سره خدای پامانی کوو، خو وخت ولري. ډاکټر صاحب سعادت، په افغانستان کې د معاصر فارمداري ځکه چې د ښکاری چې د ژوند ساحه ورور ورو تنګيږي، په نورو برخو کې پیشرفت کیږي، دشتي او څړځایونه په خارګوټو خارونو او د کارو کاروندو په مزکو لارو او سړکونو باندې بدليږي، دغه راټول شوی په یو ساحه کې محدود مالداري په دغه نړیوالو اصول باندې چې خلکې دوی مثلا یو سړی مشخص مالداری کوي، په ماغه باندې تمرکز کوي، یو ساحه ورته ځانګړې سیمه ورته جوړوي، په ماغه سیمه کې مختلف څاروي چې هر شهادت په ګټه تمامیږي هغه ساري. دغه معاصره مالداری افغانستان کې څومره دود شوی دا وایي؟ فکر کوي د مونږه کوچیان یا نور مالداران کولای شي چې دغه دودیزه مالداری په معاصره فارمداري باندې بدل کړي؟
دا ډېر ښه سوال دی. واقعا کوم غو تاسو لګ خپل یو د رزیر سو مخکنی وختونو کې سرغوینو زخ ډیر، او خصوصا موږ غو تاسو کوچیان دا غزون خګټ پورته کوله، ولې اوس پیګی چې ساحه ډیر تنگ شوی دی، مسایل ډیر هغه شوی دی، خو به تر دا دی چې دا لګ تغییر پکې دوی راوړي. فرضاً د دغه ځای باندې دوی کولای شي چې په یو نیمه تجارتي غونډې یا دا داسې درته نیم چې ډیر غټ تجارتي په دغه شان کې دوی خپل مالداري باندې لګ ورته مدیریت شي کی، او دوی ست تغییرات پکې راوړي، زه درته ډاډ ورکوم چې دوی ډیر ګټه کوي. اوس دوی د دوی ګټه د نیمه نیم کم ورته لاس ته راوړي، ځکه چې دا نامه ښه مدیریت لري. دا صرف نه دی چې موږ ورته ستنې وایو، دوا ورته ورکوو یا ښه خواړه ورته پیدا کوو، نور شانه نو د دوی لپاره ښه مشورې ډېر مهم دي، ښه پلانونه دوی لپاره ډېر مهم دي، ښه مارکیټ پیدا کول د دوی لپاره ډېر مهم دي. فرضاً یو سړی یو کوچی مسکینه چې دا خپل محصول هغه کوي، دا په کوم ځای کې خرڅوي؟ ځینې وخت دوی کولی شي ډېر کم پیسې د دې نه راسره وړي. نو د ما مشوره هم دا دی چې دوی لږ بدلون په خپل مالداري باندې راوړي، د دغه کوچی دوله مالداري څخه لږ تیر شي او لږ رویلی نیمه کوچی یا نیمه تجارتي ته واړوي. په دې توګه یا دوی فرضاً مشخص یا وری وسطي یا وزه وسطي یا اوخانو دغه، خو اکثرا دا مصرف پکې زخ ډېر روزي. نو دوی که لږ نیمه تجارتي ته واړوي، زه درته ډاډ ورکوم چې دوی به ډېر ګټه وکړي، او دا ناروغي او مدیریت او دا ټول شیان لږ آسان هم کېږي، او د ترویج یا د هغه نور خلکو ورته کولی شي کومک وکړي او ښه مشوره ورته ورکړي او دوی به ښه ګټه وکړي. ډېر مننه.
مننه ډاکټر صاحب، زه په همدغه خبره کې پاتې کیږم. مثلا تاسو ویل چې نیمه تجارتي کې دا خو اوس د لایف سټایل یا د ژوند بڼه ده د کوچیانو چې کډه بار کړي رواني، اصلا مجبوریت که څه هم دوی د ژوند په بڼه باندې بدله شوي، خو اصلا دوی همدغه د څارویو هغه اړتیا راکاږي، کله یې البندونو ته وړي، کله یې بیرته د ګرمو سیمو ته مشرقي خوا ته او نورو خواو ته راښکته کوي، فقط په څړځایونو پسې او وښو پسې ګرځي. مثلا د تاسو له خبرونو داسې ښکاري که کوچیان د دې په ځای باندې چې ډېر څاروي ولري، مختلف انواع د څارویو ولري، مثلا یوازې پسونه ولري، میږې ولري، او محدود دومره شمیر کې ولري چې دوی د دې په ځای چې ورسره دومره ډېرې مزل وکړي، لارې ووهي، داسې په یو ځای کې وساتلی شي، که حتی په اوړي کې په یو ځای کې ساتي، په ژمي کې په بل ځای کې وساتي، او هلته یې د ترویج باندې فکر وکړي. مثلا اوس یوه میږه شنډه یي، د بلې بچی مړ شي، بل مثلا لیوه وخوري، د کال په اخر کې ورته څه نه یي پاتې. خو که په یو خوندي چاپېریال کې چې هغه له طبي پلوه د ویترنری له پلوه هم خوندي، د امنیت او د حیواناتو د یرغل نه هم خوندي، د آب هوا په وړاندې هم خوندي، فکر کوي چې دوی کولی شي تر اوسې ګټه زیاته وي.
وو هم داسې دی، خو زه درته دا وایم چې دا غږ پالیسیګانو ته ضرورت لري، استراتیژي ته ضرورت دی. پالیسی څوک ساتي؟ وزارت د کرنې، وزارت او مالداري ساتي. د دوی پالیسی باید داسې چې د کوچیان دپاره داسې مناسب ځایونه ورته ما د نظر ونیسي او نقشه ورته جوړ کړي. هغه کې تاسو پوهېږئ یو غټ پرابلم د کوچیانو دا دی چې دوی خلکو سره همیشه په جګړې دي، دما کرنه یا څه مشکلات ورته خلقی. نو دا یو غټ موضوع ده چې عام کوچیان باید خپل ولانډیز ورکی د کرنې وزارت ته. دوی واقعا مستحق دي او خلق دي. همدغه د دوی یو تیپ د ژوند همدغه کوچی یا کوچیانی دی کنه. نو په دې توګه موږ او تاسو باید د کرنې وزارت او مالداري باید په دې باندې ډېر پام وکړي، ترویج دفترونه ورته جوړ کړي، هغه کې نو دا کولی شو چې موږ خپله شتمني ډېر کړو او د دوی شتمني ډېر کړو، د دوی ژوند لږ ښه کړو، او واقعا که داسې ګډ وړي مدیریت هم ښه نه، دوی ګټه نه کوي، ډېر کم پیسې لري. او واقعا ځینې وخت چې زه وینم دوی فقط سرګردان دي په دغه مالداري باندې، او خوشحال دي چې ولا زسل میګل رب دا سل میګي څومره تا ته عاید راوي، څومره د تا ژوند سرخوي کنه. نو په دې توګه موږ او تاسو باید ډېر په دې باندې کار وکړو، پالیسي ښه کړي او استراتیجي باید ورته جوړ کړو، او د خلکو مشکلات به حل کړو، او انشاءالله بیا دوی ته یو څه کومک ورسیږي. ډېر مننه.
زه غواړم چې تاسو یو خبره بیا هم تکرار کړم چې تاسو ویل چې دغه مالداري هغه کدی هر مالدار دی په ځانګړې توګه د کوچیانو، دا یوازې د دوی بډایه نه یا سرمایه نه ده، دا د افغانستان د ټولو خلکو سرمایه ده، ځکه چې همدغه شیان دي چې د یو ملک اقتصاد په پښو دروي، او همدغه شیان دي چې د خوړو د زیاتېدو او د بازار دا د موږ او تاسو چې کوم خواړه خورو د دې په زیاتېدو ارزانه کېدو کې رول لري. که دا راته ووایي چې ما کوچیانو باندې خو وغږېدو، دغه کلیوال د قانان چې مالداري لري تقریبا ټول یاغه خلک چې په کلو او بانډو کې دیقانی کوي ورسره ترڅنګ مالداری هم کوي. فکر کوي چې دوی د مالداری د بڼې په بدلون کې هم یو څه اړتیا شته چې دوی هم لکه زه به درته د زراعت په اړه باندې ووایم. تاسو حتما پوهیږئ استاده چې پخوا خلکو په پټیو باندې په زیاترو ځایونو کې په باغونو باندې ټوله ویاله راسپرول او اوبه به یې پرې خوشې کولې چې اوبه ډېرې وي. اوس چې اوبه کمې دي خلک د څاڅکو دغه سیستم چې دی د دې نه په ځینو ځایونو کې استفاده شروع کړې چې ښه نتیجه ورکړي. آیا دا کلیوالي مالداران هم کولی شي چې کوم بدلون راولي د مالدارۍ په اوسنۍ بڼه کې تر څو په ژمي اوړي او په دغسې شرایطو کې له ننګونو او چلنج جنو یو څه کم شي؟
او زه خو مخکې چې د پانتون ته راشم یو لاس کاله مې ادارې خوراک او زراعت یا اف ای او سره مې کار کړی دی. موږ ډېر ښه پروګرامونه تللو په کلیو کې په نور ځایونو کې اوس بدلون راغلی او هلته وترنران هم شته ترویج هم شته دوی ښه پیسې ګټي. ته باور وکړه زه خپله د لوګر یم. زه لوګر ته چې لاړم د خلکو مالداري چې مې ولیدو ډېر خوشحال شوم. یو پنځه غوا ساتلی بل وایي چې تر نوي کیلو پورې شودې زه هره ورځ خرڅوم او یو کیلو شودن دېرش روپۍ. ته ګوره چې دوی بزنس کوي اوس دوی ته تجارت کوي. دا واقعا زه درته وایم افغانستان هغه وخت پرمختګ هیواد به کېږي چې دوی د زراعت او مالداري په مورد باندې زخت ډېر کار کوي چې ښه پالیسي ګانې را وړي ښه ستراتیژي ورته جوړ کړي د ترویج موضوعات ورته جوړ کړي. خلکو مونږ او تاسو خو واقعا پروتین ته ضرورت لرو. پروتین هغه شی دی چې مونږ باډي یا د مونږ وجود ساتي که نه. او دا خلکو د سپینو فرزن په ځینو ځایونو کې دوی نه خرڅول چې ولا دا ګناه لري داسې دی. هغه اوس دوی پوهېږي چې هم شودې خرڅوي هم کوچ خرڅوي هم مستې خرڅوي هر شی خرڅوي. نو ته خپلو فکر وکړه چې یو سړی پکې ګټه وکړي نو د دې لپاره دا ډېر ښه تدابیر نیسي ښه پلان نیسي. او زه درته ډاډ ورکوم چې اوس وترنرانم ډېر څه وایي دي. مونږ ښه تربیه ورته کوو او ښه ورته فارغین ورکوو او په ځان کې دوی هم ښه پیسې ګټي. اوس په دې توګه مونږ کولای شو چې دا برخه د مالداري او د زراعت یا د کرهنې باغداري پرمختګ باندې د چرګانو فارمونه زخت ډېر څه وایي دي. تاسو ګورئ په ننګرهار کې په کابل کې په شمال کې اوس د غواګانو فارمونه زخت ډېر دي. اوس امارات هم ډېر کوشش کوي او ډېر ورته وزارت هم ځینې تشویقي موضوعات ورته جوړ کړي دي. او په دې توګه مونږ کولی شو چې د عادي اړخ نه نیمه تجارتي بیا ورسو غټ فارمونو ته او خلکو دپاره ښه محصولات او ارزان محصولات عرضه کړو.
ډیر مننه. د کابل پوهنتون د ویترنری د پوهنځي قدرمن رئیس ډاکټر صاحب شیرشاه سعادت نه له تاسو نه مننه. همدارنګ د حاجي داد محمد سعادتی نه مننه د په شرق زون کې د ویترنرانو د اتحادی مشر له اوریدونکو نه مننه چې ټلیفون یې وکړ. په همدې هیله چې په افغانستان کې یوه ورځ دغه وسنۍ مالداري په داسې یوه مالداري بدله شي چې کلری نه لیک تر لګه خپل دغه د مالدارانو د کلو باندو د خلکو نسونه ماړه وساتي او په ژمي کې تاوده وساتي. تربیا خېچاري
رانا مغوانت سرو سرو پیسوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغواڑا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جوړوي پکې نکې هم پیزوان مالې دې سرو سرو بازار جوړوي پکې نکې هم پیزوان لاس می بندې سلو می ډېر دې پریشان دستا حسن خو ګولې داشن خان